سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې شوه. نن د خالی ورځ د 2015 کال د اگست 8 نیټه ده. د مچال ریډیو په یو بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کوو. هله دار او جوړ او خوشاله بیاست. په افغانستان کې د 14 ترڅنګ د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او شام په اړه رپورټونه مرکی او څېړنی په روانه غړي کې دفتر لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو پایل به له خبرونو وکړو. ویونکی دی سرار عالم مومند.
په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژن کې بریده لږ تر لږه 80 افغان زده کوونکي وژل دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. او چارواکي وایي لکه نه چې د عیش وسلوالې ډلې د موسل خال کنټرول اخیستی نو دې ډلې د ښار دننه خو شاسیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژن کې بریده لږ تر لږه 80 افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې اغوستې وې د پولیسو د اکیډمۍ له وره سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې په طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې. تېره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه. د دې پیښې د دقیقو نقصاناتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې لوی بریدونه ترسره شوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکې وکړې او ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځینې بیا له سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پرون د عوامي نېشنل ګوند یو غړي جعفر شاه مشال ته وویل
کم این جی اوز چه دلتا دیو علی نوسین ورکو اگر طول لارو پایم پنجاب تا دو ملک نورو حصو تا سوبه بیلینز پا اربون روپای و 3 ارب روپو اگو پراجیکتون دست خط کردی دی سلور میاشتون آگه دقشن پراتی دی اگه کار نیچی کوله سلور نیم زر کسان زمونگ امپلایز دی این جی او سیکتر کی دی پا دی سوبه که سیو دا چلدان دلتا که زمونگ پا سونو امپلایز پا دی سوبه که بند کرو او پا پنجاب کی کار کی.
یا ربی چې پاکستان حکومت څه موده وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پوره کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړی وو. د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهره چیانو د وابډار له چارواکو او پولیسو سره نښتې شوې دي. د مشرډو خبریال وایي پرون یو شمېر مظاهره چیان چې د نوخار شکی سیمې نه ډنډه په لاس د مردان غټ ګریس سټیشن ته ورغلي وو هلته یې د بجلی د دفتر وابډې په چارواکو تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ او یو ګاډی یې وسوځولو. له دې وروسته د ګریس سټیشن دننه موجود پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ د ډزو هم تبادله شوې خو د مرګ جوبلې پړه څه نه دي ویل شوي. د خبر ایجنسۍ د باړې بې کوره کړل شوي خلک وایي د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. د باړې د کډوالو یو مشر خیال مت شاه پردي پرون پر دې اړه مشال لرته وویل
تر اوسه پورې 80% خلکو ته هم پیسې نه ملاو شوي او باقیا چې کوم 80% خلک دي هغوی د پیسو نه محروم دي چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي خرابې دي.
بلخو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي بدلونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د باړې یو شمېر کډوالو ته یې مالي مرستې رسولو چې کومو ته نه دي رسېدلي نو د هغې په اړه معلومات کوي. یادوي چې باړه کې د مشکوکو وسلولو پر ضد د اوږدې مودې عملیاتو وروسته حکومت په دغه سیمه کې د خپلې واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي. چارواکي وایي له کله نه چې د عیش وسلوالې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستې نو دې ډلې د ښار دننه خو شاسیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. یادې ډلې د عراق یاد ښار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسلوالو دغه کسان ځکه وجلي چې د ډلې سره یې همکاري نه کوله. د عراقي پارلمان سپیکر په دومره لویه پیمانه د خلکو وجنه د نسل کشۍ یو تاریخي جرم بللې. البته عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادي ادعا کړې چې د داعش لخوا دغه ټول وجنه په انبار صوبه کې د ډلې ته د حکومتي ځواکونو لخوا د اوختو تاوانونو غبرګون دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وایي د امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربېره روس ته سفر کړی. ایراني چارواکو رایټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تېرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغو سره یې د اس درې سوه توغندیو په اړه خبرې کړي دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبري اجانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلي دي. کرملن دا راپورونه ردوي خو رایټرز اجانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ یو قرارداد منظور کړی چې هدف یې د هغو په دهغو کسانو په ډاګه کول دي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. د غرای پرون دوه ورځې وروسته له هغو اچول شوي چې د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف د قراردادونو په طرحه موافقه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې سمانتا پاور ویل
We need to bring the same unity that we have shown to
No more way mug bait da nan pa cher bia ham mutahid wusu so da sham da shkhul la para zar tar zara siyasi hal la ra paida kulu da mne chura prekra lik ghoxtana kabi che da malgur milatuno ya bidali ta pa sham ki da kimbai gez da hamlo pala da chedani masuliyat wus paral shi da utar de mahal da mashal khabruna
khabruna mo da sirar alam momand da awridal د افغانستان پلازمینه کابل کې د شاه شهید په سیمه کې 14 وروسته د نور پردونه خبرون سوي چې پکې یو هم د پولیسو اکیډمي سره سوي او شل زکم کې و چې لیدا په داسې حال کې چې د وسوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرسته خبري اترې درېدلې. خو د افغان چارو یو کارپوه د سولې لپاره بل یو کم وړاندیز کوي.
لکه چې افیر د افغانستان په هیوادونو دي تاغه لس چینا لس امریکا ساده ټول یو ان سفرایلاندې یو کانفرنس وشي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د جنو غیر حکومتي تنظیمونو پر کارو بندیز باندې نیوکه کړي. اعتراض یې چلی
په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چې لیګ نو ولې دلته نو دا فیډرل نشوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي. هیلث کې ډېر بند شوي دي. ایجوکیشن کې بند شوي. سوشل ویلفیر کې بند شوي.
د خیبر ایجنسی ستنیدونکو کې کډوال تور لګوي چې حکومت لژمنې سره سم له دوی سره مالی مرسته نه ده کړې.
تروسه پوری شل فیصد خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوی او باقی اچ کم 80% خلک دی هغه د پیسو نه محروم دي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د افغانستان په پلازما کابل کې د جمعې پر ورځ د روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی بریدونه وسو چې پکې په مجموعي توګه شاوخوا 15 کسان ووژل سو. شاه شهید پسمه کې د سارنی 14 وروسته هم پر ماشان د پولیس پر اکیډمي بریدو وسو چې پکې شل زکونکي ووژل سو. تفصیل له فرشته جلال زیاور.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسو چې بهرنیو ځواکونو د مهارول لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر شار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لاسنه دی ویل شوی او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریم سره 14 و چې پرونی د کابل شار ولرزاوه. پرون د کابل شار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې له 14 موادو ډکه و انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزي برخې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
فرشته جلال سیوه په کابل کې میشت دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې د سو بریدونو په اړه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ځایناستي ملا منصور اختر د دا ډول حملو له لارې خپل قوت ښودل غواړي. له نوموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وکړ چې هغه مسوي دی په پاکستان کې لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستې ده هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نورې نړۍ ته وښي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. او په څنګ دې دي چې یوه خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دغه ده چې د موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات عملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډې وړتیا نه شي، دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغه سی او چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي او په ویلاری کې دغه سی او برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي.
بالکل دا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی. دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي وخت او زمانو، په څنګ دې دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپله دولت کې لري چې دې دي لپاره کومک کوي.
په دې تیرو تقریبا دوه کلونو کې چې د افغانستان دننه لدی 14 پرته هر ځای طالبانو حمله کړی دي، مثلا تیر شپه د قصبې په سیمه کې بریدو کوکچام له بهرنۍ ځواکونو سره نشته کړی و، لیکن بیا هم د دوی حمله افغان ځواکونو نسبت په خواته ډیر ژر نشندوي.
مزه ده چې په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټول مسایلو کې. دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنی ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربې جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده. دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پېژندلی ده.
دا و جنرال عتیق الله امرخیل. په داسې حال کې چې د طالبان د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د طالبان د ډلو ترمنځ اختلاف راپورونه را رسېدلي او د کرشې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري. سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روان خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ شاهین بنری دا څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرخې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله امان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمن وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مختلفي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل د کراچۍ او د لاهور د کوټو د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف لقبل د اټکل کې د چګواکي د سولې د دویم دور لپاره د خبرو جنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وای افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي نو موړې زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه خپل ځای باندې دي
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سم مثبت نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونشي
لکه چې په افغانستان کې مهي وادو نه دي تا لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي بدا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ په تر چیرته مذاکرات مري کې بیا رسو بیا مونږ خوشوې نه کې بیا بل په طالبانو ول بل ګروپ کې را پاتې چې صدا نه منم دا خبرې به چې کمی کنه دا به بیا نه ختمي
د جمعې پورس پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیر وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړې دل نه غواړي خو د روغ جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپل مرستو لا دوام ورکړي
په افغان طالبان کې ویش او افغانستان کې د سولې په اړه مو ریپورت د شاهین بنری اوریدل
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شوو بندیزونو د جاج اخیستلو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلې دی پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې د خبره راپورته کړه چې د ماشومان د حقوقو لپاره د خیر شګری نړیوال سازمان سیو د چلډرن په ګډون پر ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې بندیز لګیدلې دی خو همدغه سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفر شاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالې غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شولو زمونږ 35% زمونږ ایډی پی ډونرز واغې 0% ایزیشن دے کمن جو سی دلتا دیو ولا نو سین ورکو غټول لاړو پم پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربون روپي وس 3 ارب روپو او پروجکټونو د ستخړې دي سلور میاشتو نه غدغه شم پرتی دی غیر نشي کوله سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د انجو سیکټر کې دی په دې صوبې کې هغه غریبانو د رزق مسله راشي د انجو ختم شي د غیاب حکومت ورکول نه شي سر د چلن دلتا کې زموږ په سونو امپلایز په دې صوبې کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډېری سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده دې لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه این جی او نه د دوه درې دي داسې چې هغه باندې فیډرل نه بین لګېدلې دا هغه کوېشن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چې لیګي نو ولې دلته نو دا فیډرل نشوي او څو سره پروجیکټس پکې بند شوي هیلث کې ډېر بند شوي دی ایجوکیشن کې بند شوي سوشل ویلفیر کې بند شوي خو ډېره خبره پکې دا وشو مونږ خو یې یا ریزولوشن یا به دغه ځې خو ایټ د اینڈ اف د ډے دا دغه وشو چې ځا دغه سټینډینګ ته بلډ شنو الته به تھریډ بیر ډیسکشن وشي مونږ به فیډرل نه تاسو مو کو چې بای دا دلته چلیږي نو دې ځای ولې بند شه. نو کم کم زمونږ چې هیلپ هم راشي به وي د هغه کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو څلور یونټ یې بند دی، خو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نه ای را لټیک ورکړې تر ډسمبر پورې، خو ځینې ځینې د ایجوکیشن او د هیلپ نور بندې شوي دي که نه.
تېره ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلي سیمو د کودتي افتونو د نظم ادارې اف ټي ایم ای چارواکي وایي د روان کال د مارچ د میاشتې بیا تر اوسه پورې د باډې بېلابېلو قبیلو شاوخوا 40,000 بې کوره سوې کورنۍ خپلو سیمو ته استول سوي دي. د باډې بې کوره سوي خلک بیا وایي چې د سنېدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې زیاتره خلک د مالي مرستو څخه بې برخې دي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. فرهاد چنواری نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د باډې کاخیل شلوبر او کمبرخیلو قبیلې خواوشا 40,000 بې کوره شوې کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلې دي او د را روان 10 اګست نه به نورو قبیلو خلک هم لېږي. دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډ په ذریعه هرې کورنۍ ته خواوشا 15,000 روپۍ مرسته ورکوي، خو بیا د باډې نه بې کوره شوي خلق وای چې د ستنېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او د ستنېدو مرکزونه ډیر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باډې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پریدی مشال ریډیو ته وای
دا ویلو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی، ټول خلک د زکانانه واپسي غواړي، د خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. لهذا د دې دا کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دی یو په دریا باندې زیات کړی شي، د ښځو لپاره د زنانو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغه کې د بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي، خو چې کم خلک د 50 نه یا د 45 نه یې بوي او 60-70 کې وي هغه ته بیل پوینټونه پکار دي چې هغه انتظار نه بچی کو سپورې خو خلکو ته هغه 10,000 روپۍ د واپسې نه دی ملو شوی، هغه 25,000 ویلې هغه 25,000 روپۍ هم دته نه دی ملو شوی.
او د باډې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه یو بل مشر خیال مطرح پر دی وویل
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه دی ملو شوی او باقیا چې کم 80% خلک دی هغه د پیسو نه محروم دي. په کار دا چې حکومت د دې کمپلو خلاف کاروایی وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي چې کوم بنیادی ضرورتونه دي د علاقې وبو آلتا تکلیف ته نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوی دی، لاري دی هغه ورانی ویجاړ دی خراب دی او کوم بنیادی شی چې د سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه روان شوی.
د باډې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق لمو شکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
دا هو د باډې ریټرن کو تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو د کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته کې پراغلی نه به کم وي. بر کم برخیل چې شروع دی او مونږ دا مدد دین الا د سم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم پلان نږدې د دې ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندې دي هغه ټکنیکل وجوهات دي هغه لپاره مونږ کوم دی مختلف کوم پلینار او موبیلنګ د دې آفیس دي په هغه کې مونږ به انځر کې وته کلو کړی دي هغه کې باقاعده هغه کسان ناشې د هغه مسلی ګوري او دې نه علاوه د کورونا والے سره باقاعده سروے هم هغه شوی دا شروع شوی دا او هغه فنډ هم دا اپروول سټیج کې دي ان شاء الله هغه به شروع شي.
یاد دی وی چې په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باډې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د پښتنو د کچایا خامه کورونو د ړنګولو د حکومتي ګام پر ضد سبا د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. دې ګوند د رواني میاشتې پر 12 نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې کچا آبادی ړنګه کړې وه چې له وجې شاوخوا 2000 پښتانه بې کورسۍ وو. حکومت وایي دا ګامې د هایکورټ په حکم اخیستي وو ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه پر سرکاري مځکو میشت وو، خو خلک وایي دوی له حکومت مځکې په پیسو اخیستې وې. د عوامي ورکرز پارټۍ د سبانی احتجاج په اړه مو د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې او په سر کې مو د دوی د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
مختلف کیمپ لگو علاوہ حکومت پارٹی عوامی ورکر پارٹی موتول ملک کی 12 تاریخ کر دے احتجاجونو کال ور کړه دینه ټول پاکستان کې احتجاجونه کیږي. دین علاوه مو سپریم کورٹ کې مو پټیشن داخل کړه دغه په خلاف دی پټیشن ما جمع کړه دی نه غیبا سنوي ممکنه ده چې دغه په پیټ پورې دې شروع شي.
یا سن تھوري سه به دغه خلک سي کم زینه استدی دی دا اوس شرط دی
کوم خلک سه به کورش کولو دي کې ډیر خلک غشو لکه پنجاب حکومت دا آرڈر ویر کو سیدھا خالق لال تک پنڈے کی اور اسلام آباد کی بنا پڑے گا پولیس کی نہ پری والا گولا پروڈوئی والا گولا رکو نہ بسر اتلو لوگ آگے اگر پنڈے تھے نہ پرگ دولو دیر خالق سے دی اگر پختونخوا تلوڑ لو اور دی کی نیند خالق اگر دو خسو دے والا کا پنڈے کے آبادی دے آل تلوڑ لو پوجی کو لو نہ تلوڑ لو تو ابل علاقہ دے جاکڑا جاکڑا نو تے آل تک دی خلق اس غدی پتہ کی جی او دکی وسا دی خلق سری سا کوئی بندی فیار دی کوئی گورونا شروع تا لے غو سکوری غدی گورونو کی پڑتی
شا او دینا علاوہ چی تاسو هم نیولی واسط او نور کسان پ جیل کی دی یا بندی کنا
جیل کی دوش پتہ کسونو دوش پیتو کې کسونو کې د ډېر کسونو د سیو څخه غائب تماشبینو د منډای والا او د کومه ابدې سره خو کې منډای دي نو د کې ډېر کسون د خې پښتونونو پنجابیونو نیولې او هزارولو نیولې نغا پرون یو کې تقریبا ان ان په ځو کسونو له هوښ ولو ضمانت وښولو ولستې کا سپورت کسون پوتې ځای غوي تعلق ابدې سره ده اغوی باندې پولیس دا سی ڈی والا دایل زمونه اوس لګولې دي څو سرا کوتا کې ور سرا وی دوی تیګو غرونه کولو نغا کسون اوس با دي اغوی بیل نه کیږي نه اغوی کوم کیسونه دي هغه اوس مو وخت های کورټ ته ورو آل تکي غو ضمانت رخصتلې کوشش وکړو.
داود عوامي ورکر پارټي فعال غړی حسن توري چې د کچا بادي دنګول په وخت په جیل کې هم څلور ورځې تیر کړې وي او دا ویل چې سبا له بعد د کچا بادي دنګول پر ضد اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوي او په 12 اگست په ټول هیواد کې احتجاج وي.
دا مشال ریډیو دا
او سمرازو دردان رسپانی و مقاله تا و چیوائی دا پبلوستان که یوی زر زیاد ماشومان و پلاران خلو بچان و تا دا پولیو پرزد دا تاس کور کولو زخا انکار کرده دی شاین بنیره دی تا کتا نکوی
اداری لکی پا بلوچستان که دازل یوی زر ماشومان دا پولیو پرزد دا ساس کونا بی بر خپاتی شوی دی. د حکومت لخوا دینی علمانو ته ویل شوې دي چې په صوبه کې شروع کیدونکې د پولیو پر ضد د کمپاین لپاره د خپل کردار اولوبي. ادارې لیکي چې په بلوچستان کې د کوټې، پشین او قلا سپ الله ضلع د پولیو د وایرس ته خورېدو په حواله د خطر سره مخ دي. هم دا سیمې وي چې تیر کال پکې د پولیو وایرس 25 ماشومان ځپلي وو. ادارې لیکي دینی عالمانو له پکار دي چې یوازې په خوله د کمپاین مرسته ونه کی بلکې د روغتیا او تعلیم په اړه د سماجی رویو د بدلون لپاره کار وکړي. په حقیقت کې سغدریز ډلې د خلکو د مذهبي جذبو سره لوبې کوي چې په نتیجه کې نه یوازې دا چې د پولیو پر ضد کمپاین بې اثره شي بلکې د روغتیا د څانګې د چارواکو ژوند هم د خطر سره مخ کیږي. د کال 2012 راهیسې تر اوسه د پولیو پر ضد کارکونکو د روغتیا د سانګې او یا غړي وجل شوې دي. ورسپانې د هند مثال ورکړ دی چرته چې دینی عالمانو د روغتیا د څانګې د کارکوونکو او ولسی استازو سره په شریکه د پوجو پر ضد بریالي کمپاینونه مخ په وړاندې بوتلي دي. د ادارې په وینا دینی عالمان باید راوړاندې شي او د پولیو پر ضد د کمپاین په اړه چې کوم غلط معلومات خپریږي د هغې مخنیوي وکړي.
دا شاهین بنرای چې د ډان ورسپانې ادارې درته وړاندې کړه او دا د بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو په اړه چې وایي تر یوې زره داسې ماشومانو پلارونه سته چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړی. اوس هم دولس نیمې بجې شوې. سره له مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې تیر ماقام د پولیسو له اکیډمۍ سره نږدې ځانوژونکي بریده لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې اخوستې وې د پولیسو د کمۍ له ورځ سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې پړه طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې دی. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولی پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړې. ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولی. د خبر پښتونخوا په ځنو سیمو کې د بجلی لوډشډینګ پر ضد د مظاهره کوونکو د واپډال چارواکو او پولیسو سره نښتې شوې دي. د مشالډو خبریال وایي پرون یو شمېر مظاهرچیان د نوخار شکی سیمینا ډنډه په لاس د مردان غټ ګرسټیشن ته ورغلل او هلته موجود د بجلی دفتر واپډې په چارواکو یې تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ او یو ګاډی یې وسوځولو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان پروسیو کې د ملګرو ملتونو د بندي سربیره روس ته سفر کړی. ایرانی چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تیری میاشت په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د اس 300 توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او د په اسلام آباد کې سراج ظهیر بیا د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورت حال لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورسپانو وایي چې د بلوچستان اپیکس کمیټه غونډه کې د وزیر اعظم پوزي مشر کور کمانډر وزیر داخله او د بلوچستان د وزیر اعلی په شمول ځینې مشرانو هم ګډون وکړ او دې دوران د پورمنه بلوچستان په نوم د یو پروګرام شروع کولو منظوري ورکړې شوه چې پکې به مرور بلوچ پخلا کولو او دوی په کامي بهیر کې شاملولو لپاره مراتي پیکیج ورکول شي. ادارې وایي چې بلوچستان کې د مرور بلوچو زید اپریشن او عملیات وچلیدل خو د دې څخه ګټورې نتیجې راونوته ځکه چې د خپل خلکو خلاف جنگ کول ګران وی. لکه چې سرنګ قبایلی سیمو کې د خارجي وسلوالو په زید کاروایانه وشوي د دې کې د پاکستان پوز او قانون نافذونکو ادارو سره سره عام خلکو هم لوی قرباني ورکړي ده خو په نتیجه کې د غسیمه اوس د وسلوالو نه په پاکي دودي او د دې رستو د بلوچستان امن او ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکړي کیږي. اداري وایي چې بورمن بلوچستان پیکیج تر لاندې با بلوچستا د کاروبار او ژوند تیرولو د پاره خې ډېرې پیسې ورکول کیږي او هغه خلک چې حکومت ته تسلیم شي هغوی په کامي بهیر کې شاملول شي چې دا شند دوی مشکلات حل شي او د نورو خلکو په سیر دوی ته هم د ژوند اسانه ورکړي شي. خو هغه خلک چې اوس هم د دې موقع نه فائدہ نه پورته کوي او د ریاست په ضد جنگيږي د هغوی په ضد باندې پوره شدت سره جنگ کول شي چې دا شان په هر صورت بلوچستان کې امن راشي. او د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو د جمهوریت په استحکام لیک کړي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې تیر زیارت پورز د جمعیت العلماء اسلام او متحده کامی مومنت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د اتیش غړو په ضد د کامی اسمبلی غړیتوب ختمولو د پاره جمع کړی شوی قرارداد واپس اغستل د ستاینې وړ اقدام دی او د ګام سره به پاکستان کې جمهوریت او جمهوری ادارو ته وده ورسی او د سیاسي پارټو ترمنځ د مفاهمت نوې لارې به خلاص شي. اداري وایي چې د قرارداد واپس لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو لوی کردار ترسره کړو. هر څوک د مسلم لیگ نون ځینې ځینی غړي هم د دې قرارداد پاس کولو په حق کې وو، خو سپیکر آیا صادق او ځینی مشرانو مولانا فضل الرحمان او د متحده قامی مومنټ غړي په دې کانې کړه چې دغه قرارداد واپس واخلي او د دې په بدل کې د جمهوریت پارلیمان او آئین د سربلندې لپاره یو بل قرارداد پیش کړي. اداري اخره کې لیکي چې د عمل سره تحریک انصاف غړي د ډیسیټ کېدونه بچ شو او ورسره د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکېچ هم په کمېدو شو او پاکستان د یو بل بحران نه بچ شو، ځکه چې داسې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه کړکېچونو او بحرانونو زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان فوج مشر د پخواني جنرالانو پر ضد کاروایي یو مثالي ګام دی. ورځپاڼه وایي چې دا ګام سیاسي حکومتونو لپاره هم پیغام ورکوي چې خپل احتساب وکړي. بلخواني نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې باید امریکا، افغانستان او د سیمې ګاونډي هیوادونه د افغان طالبان د پخواني مشر ملا عمر د مړینې وروسته په دغه غورځنګ کې د راپورت شوو اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کول آیاز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دوه پخوانی فوجي جنرالانو پر ضد د درغلیو په تورونو کاروایی کړي چې د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په خبره دا یو مثالي ګام دی چې د فوج مشر دغه طاقتور اداره له درغلیو نه پاکول غواړي. ورځپاڼې د یو پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود په حواله لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې فوج یو مقدسه اداره ګڼل کیږي چې په اړه یې دا هم ویل کیږي چې له احتساب نه بالاتر ده. د طلعت مسعود په خبره دا ګام د هغو بدلونو ښکارندویه کوي چې جنرال راحیل شریف راوستي دي. ورسوانی په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې د مشر سید عادل ګیلانی له قوله په مقالی کې لیکلي چې په عمومي توګه په فوج کې دننه د درغلیو په اړه پلټنې پټې ساتل کیږي، ځکه چې له دې سره د فوج حوصله پر ځای وساتل شي. دا په داسې حال کې دا چې فوج د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې دي. ورسپانه د عادل ګیلانی په حواله زیاتوي چې فوج په دې باور دی تر هغې ترهګرۍ له منځه نشي تللی تر څو چې د هغه اقتصاد مخه نه وي نیول شوی چې په جرمونو ولاړ وي. د ګیلانی په وینا دا ګام ولسی حکومتونو لپاره هم یو پیغام دی چې باید د درغلیو مخه ونیسي، ګنې د ترهګرۍ مخه نیول به ګران شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تصدیق کړي او د نوي مشر په سر په دغه غورځنګ کې اختلافات رابرسېره شوي دي، امریکا، افغانستان او ګاونډي هیوادونو له پکار ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي. د ورځپاڼې په خبره چې د طالبانو په منځ کې اختلافات یو ممکنه موقع په لاس ورکوي چې منځلاري طالبانو سره خبرې وکړي او دې ګام سره به سختریزه وسلوال یوازې شي چې د سیمې هیوادونو ملاتړ ورته ترلاسه دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په سیمه کې د سولې هلو ځلو او موافقې ته رسیدو تر شا وجه دا کېدلی شي چې طالبان امن خبره ترکیې برخه واخلي او یا یو اسلامي هیواد جوړولو ته نږدې ورسوي. په دې وروستو میاشتو کې عراق میشته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځ کې قوي موجودګي ښکاره کړې او یو شمېر مقامي طالبان یې وژلي دي چې د دغه ډلې مخالفت یې کولو. ورسپان لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یو جلا حیثیت لري او دغه ډلې ته په لویدیز، منځنی ایشیا او منځنی ختیځ ټول هیوادونو کې د کرکې په نظر کتل کیږي، خو د دې پرتله ملا منصور او د طالبانو سیاسي مشران لوسو کلونو راهیسې په دې خبره ټینګار کوي چې د دوی تحریک یوازې د افغانستان لپاره دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په شام کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د چیرون لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو اتفاق کړی دی. امنیت شورا په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په شام کې د چیرون لپاره د یو کاري پلاوی د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورت کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څیړنې لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننی پریکلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکلیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکلیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي غاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربي دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازه د حمله لپاره کار اخیستی دی. خود سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړې لیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции 2118.
По муасара дол да мулгурум латуну да прекри амали кавал. Яни да ди сазман 2018 прекри ликче. Да Америка и Русия млатар та сюпшавай па сурия ки да кимияви васло да зирму парламент за тлюло такит кави. Да ди шора я вазанай париалай карды. Да таидави че пари разаса маузо да гизману хамкарию имканат موجود دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو پریکړې ته اړ کړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره شول. له کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤول لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان پکتیکا ولایت د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شار د پراختیا او تنظیم لپاره یو شمېر سوداګریزه مارکیټونو د جوړولو لپاره مځکه وویشي. دوی وایي چې د شرین ښار په پایل کې کوچنی جوړ شوی او اوسمهال د اړتیا پیدا شوی چې باید ښار اوسني حالت ته لوی سي او د شار سړکونه کوڅې او جادې هم معیاري سي. نجیب الله خیر رپورټ لري.
د پکتیکا د خاروالی چارواکی وایي چې د خار د پراختیا او پیاد ولایت کې د سوداګریزي پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د څلور شپېته سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا خاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې خارنوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و. خو د خار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یا د اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګر ته وویشي.
لله الحمد موږ انشاءالله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توزیع کوو، په خلکو نږغ کوو، زرته زر خپل عرضې شاروالي ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت په څلور نفر پنځه نفر باندې محدود نه ده.
پکتیکا خاروال زیاتوي چې خارواري هم د خار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلور لارو، ګلدارونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز ښار شي.
که د ښار وسط او د نوی پلانونه په امتداد کارونه شروع کړو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه ښاری بڼه شي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنې د ښار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني ښار کې د خلکو اړتیاوي او ضرورتونه نه پوره کیږي. مدني فعال محمد الله همتیار وایي که چیرې د شرنې ښار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاصې شي، نو بیلابیل کاروباریان به د خپلو صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داسې نقشه کړي چې کاروبار به یې پکې تر پخوا ډېره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د ښار د پرمختګ لپاره دې یو بل ته لاس ورکړي.
او د هرې برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسابان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او ګوشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د خاروالۍ لخوا د مرکز خرنی بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنی ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
د بلوچستان صوبایي وزیر نواب عز جوګزی پر خپل حکومت غږ کوي چې په صوبه کې د سیلابونو د بیا راتلو د مخنیوي لپاره دی سر له اوسه اقدامات وکړي. دا خبره نوموړي د جمعې پر ورځ د اسمبلۍ په غونډه کې وکړه. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمه کې په دې وروستیو کې سیلابونو او بارانونو ځاني او مالي زیانونه اړولي وو. له غونډې وروسته په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدایونو نصر له نواب عز جوګیزي سره مرکه کړې او په سر کې د هغو سیمو په اړه پوښتنه کړې چې پکې سیلابونه زیات تاوان رسولی دي.
کشرانی ضلع جروب ضلع او کلاسیپلا ضلع دی کال سیزن سی وی دوی فصل سی وی دا بالکل اوب پر لاڑے صفایا ختم کر تباہ کر بلچی حالت پر روب کی خلگو دے مندو تر منس شلو تر منس بڑے بڑے کروندی جوڑی دی سی آغا خپل رسک روزی لدی پیدا کی دغه د زیات باران په وجه دغه کروندی صفا دوی له صفا استی میټاو کړی دی دغه نوم نشان است داس ثابت کله اوبو وړي دي خپل ګزان استری دي په روف شار کې زنی دولونه دا کورونا نړیدل په هغه کې نه کسان تقریبا واړه زنانو وفات شوی بیا روډو ته ډېر لوی تکلیف هغه ځان رسېدلې دي
نو نواب صاحب ستاسو حکومت ستاسو هم د صوبایي وزیر یاست او د ملت پالو د پښتون ملت پالو حکومت دی ګډ حکومت دی هغه د دې سیمې د وګړي لپاره د باران ځپلو لپاره څه کوي تاسو نه په اسمبلی کې هم دا غږ پورته کړ نور بتاسو
سره سوال موږ فوري تور لاړو الته پخپل سترګو باندې موږ پخپل وګرځیدو دا ټول مسائل تکلیفات مو ویلدل او نن دا اسمبلی سیشن کې اول اجلاس وو په دا اجلاس کې دا مسله په پوینت اف اورډر باندې ما راپور ترکا او پر دې باندې به ان شاء الله موږ څونی چټک کېدلای شي وزیر اعلی او دا موږ کم تللي وزیرانو یا له دې غسره دا پی ډی ایم ای کم منیسټر وو هغه پخپل هم تللي وو الته فوري تور چې خیمو یا د خوراک څه ضرورت وي هغه ورکړي وو هغه فوري ایمرجنسی ریلیف هغه خصو لیکن اوس هغه خلق ته نور مزید ریلیف ورکول هغه پروټیکټ کول دا مطلب له نور بارانو زخه نو دا هغه د پاره موږ نن وزیر اعلی سره خبر وسو ان شاء الله په دې باندې ډېر زر میټینګ کړی
دلته اکثره د زمینداران یا د کر کروندې کم د زمینداران توان نصیب دي آیا د هغوی لپاره
خبر نقصانات ذرائع معاش یعنی دی بدا ټول کال بیا څنګ ترئی خوشی یوڑو دی بدا ټول کال څنګ ترئی پارا بداش انتظامات کری دوی ترهغه کال پوری تر راتلونکي فصل پوری دوی ته څه سیستم څه نظام جوړو چې دوی ته ریلیف ملاو چې تر وخته پوری چې بیا د نوې فصل او د نوې فصل لپاره کم ځای هغه اکسپرت بږي ماهرین بږي چې هغه د پاره داسې حفاظتي پښتې واچي چې آینده سیلاب د دوی ودا زمینداری ته نقصان ورسوي
دا او د بلوچستان صوبای وزیر نوباز چوکسی چی لخدانو نصر سر خبری کولی در مومن در ایجنسی شو خادری زرز در کنک شکایت که بی چه حکومت رو تا در وزیفه کلانه پیسی ندی ور کردی دو زیادتوی در پیسو نشتوالی در دوی پزدکرو کی خنده چوالی دی خوب پولیتیکل انتظامی وی پیسی الوند چارواکو تا ور کردی یا زده کنک کولی سی لاغوی استر لاسکری شنوستر اگزای ریپورت لاری
د محمدو ایجنسی د درې زرو نه زیات هغه ستګون کې چې د محمدو او یا د محمدو نه په بهرنو کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وای وای چې دغه پیسې هر کال هغه ستګون کو ته ورکړل کیږي چې د محمدو ایجنسی د استوګن دستاویز یعنی ډومیسایل ورسره وي او په همدغه ډومیسایل په کالجونو او په یونیورسيټو کې داخله اخستلې وي نجیب الله محمد یو کون کالج نه د سورلسم جماعت امتحان ورکړي او وای
دا به مونږ ته ملاوي ده د اگزام نه تقریبا یو میاشت بعد دین زمې خو ډېر زیات لږ او دین زمې غوښت یو میاشت تقریبا لږ شو مونږ هم مطالبه دا کوو د پولیټیکل انتظامي چې دا سکالرشپ د نن تر کې فورا ځکه چې د یونیورسيټي لپاره اډمیشن چې کم از کم دوه درې پرسپکټ څخه کیږي
علي مراد خان په ګورنمنټ کالج پېښور کې د دولسم جماعت امتحان ورکړي او وای چې په قبایلي سیمو کې خو روزګارونه اسې هم نشته دي خو زده کوونکي هر کال دغه پیسې چې 5000 روپۍ دي کتابونه او جامې پرې ځان ته اخلي
هغه سره په یو رسم جماعت کې او دا در مې هم اغستو خو دا ځل ډېر زیات لږ شو او چې کوم له کالجونو کې سبق وایي او د فاټا سټوډنټان یې هغوی ته سخت مشکلات دي ځکه چې دا ځل انتهایي لږ شو او هغوی ځان له کتابونو لپاره او یا د خپل کالج یونیفارم لپاره هغې اثر لرله خو هغوی ته هم میلاو نه شو او موږ دا غوښتنه کوو چې په وخت یې موږ ته میلاو کړی شي دا سکالرشپ نور نه لږ کېږي
عبدالباسط مومن هم د یکون کالج یو بل زده کون کې د هغه ول چې وړاندې دغه پیسې 2500 روپۍ وي ولې دا وری 5000 روپۍ کړی دي چې ګینه د 10 کون کو پرې د داخلو کتابونو او د هاستل خرچه وشي. چې موږ درې کاله
نه وسه یا سلورم کال د اخیری جنا دغه د سچويشن نه موږ د مخکې د غریبۍ لري دا کنه موږ د بچاو د لغوا نه فهم هغه چې د بوکس هغه څو تا د کړي یو کله نه ځغنه
لدی ورستو می د محمد جنسي د پرلیکل انتظامیه د یو چارواکي سمین خان سره خبرې وکړو نو هغه ول چې څوره د وړاندې دغه پیسې جاری شوې دي او د کون کې کولای شي چې خپل کالجونو ته لاړ شي او د کالج د عملی نه دغه پیسې واخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د چترال ضلع سرتال کلرونکي د پېښور پونتون زکون کې غوښتنه کوي چې روانې میاشتې په 12 نیټه چې د 15 او 14 امتحانونه شروع کړي هغه دی وځنډول سي. دوی وایي دا ځکه چې په د چترال په سوونو زده کوونکي په چترال کې د راغلي سیلابونو بارون لوجي د سویت لوجي هلته ګیر دي او زیاتره پکې له مالی ځاني او زینی او زیاتره پکې په مالی ځاني او زینی توګه مغزمن سوي دي. له پېښور شبیر مجان رپورت راکوي.
دا چترال د زده کوونکو تنظیم غړو مشال لیډو ته وویل چې روانو بارانونو او سیلابونو ټوله ضلعه ډېره اغېزمن کړې ده. کورونه ړنګ شوي دي، خپلوان یې وژلي شوي دي او دا وخت په خیبر پښتونخوا کې تر 500 پورې د چترال سیمې زده کوونکي دي چې پکې زیاتره زنانه دي او د 309 سیوا دا وخت په چترال کې د سړکونو او پلونو ړنګېدو له وجې ګیر شوي دي. نو باید د روانې میاشتې په 12 نیټه چې کوم امتحانونه شروع کیږي هغه د دوی لپاره تر 2 هفتو اوزنډوي. یو زده کوونکي محکم الدین مشال لیډو ته وویل
بندي پولونه تبا شوی دي ډېر خلک پکې مړ شوی دي. نو په دې حالاتو کې دا ډېره مشکله خبره ده چې یو سټوډنټ راشي کنه یو سټوډنټ کور به کور ده لکه کور نشته چې کم نوټس کتابونه ورسره وغه ټول سلاب وړي نو څنګه راشي دلته एग्जाम ورکي لکه دا یو ناممکن خبره ده کنه. په دې کې چې نکي زما لکه 60% فیمیلز دي او 40% چې کم دي میلز دي سو کیم کې پاتې دي سو رشتہ دار کور کې دي لکه ډېر خلک کورونه خو سلاب وړي دي دا وخت په پی خور کې چې ډېر زیات دي کنه دا 100 120 سټوډنټ دي هغه لکه مونږ دلته پرپس لپاره مونږ دلته راغلو
نوموړي زیاته کړه چې د پیښور پوهنتون مشر سره دوی بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې واس چانسلر رسول جان دوی له وخت نه ورکوي.
انتظامیه سره مونږ خبر او کو وسی صاحب سره مونږ لاړو خبر ور سره کو وسی صاحب اول خو مونږ ټیم را نه کو مونږ درې پیر لاړو مونږ ورته چې مونږ خالي خبر ور سره کو چې د پر دلته نه اسي چې مونږ سټوډنټ سره تبان دی لکه مونږ سره خبر او کو اپلیکیشن تاسو بیا لکه چې کار کیږي نه کې هغه روسته خبره ده کنه لکه مونږ ورته چې نه خبر کی مونږ ټیم را نه کو
ولی هم په دې کې چې کله د پیښور پوهنتون د واس چانسلر ترجمه اختر امین نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې نن یا سبا به دې لړکې دوی پریکړه وکړي.
ټانو ډیمانډ غوډر جنمن ډیمانډ دی ځکه چې یو ډیر غټ افاتل تر هغه دی ورته صبح کې تقریبا ټول سټوډنټان چې سونه دینو دا 80% سټوډنټ چې کوم دی هغه موږ سره دلته اگزام ورکړي. موږ دا خبره چې کوم دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سره هم ټیک اپ کړی ده او زموږ کنټرولر آفیس هم په دې باندې پرون زموږ میټینګ کړی دی. نو ګورو داسې لار مې راوکاږو چې دې تم پکې نقصان نه او دې سره سره چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې آلریډي تیارې کړې دي هغه بالکل امتحان ته تیار دي هغه ډیر زیات دي کم از کم 14000 نه زیات کسان. ان شاء الله نن به موږ په دې لړکې چې کوم دی سره ډیسیژن واخلو.
یا بلز د کون کې عرفان الله وای کچر د دوی غوښتنه او نه منل شوې دوی په احتجاج لاس پورې کړی او عدالت به هم لړ شي. د پامل د چرته رمیاشته په 12 منټه چترال کې تیز بارانو او سیلابونو دغه سیمه کې مالی او ځاني زیان اړول لري چې پکې خوشا درې لکو پورې خلک اغیزمن شي او د سرکاري شمیرې تر مخه 15 پورې خلک پکې وجل شوي او 500 سیوا جوړل شي. بلخو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس هټک وینا تر مخه په چترال ضلع کې به د بیا ودانې کارونه په شپږو میاشتو کې د پاکستان پوز او مرکزی حکومت سره په ګډه سرته ورسوي او دا وخم په ټوله ضلع کې د بیا ودانې کارونه خپه تندې سره روان دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د شبیر جان رپورټ اوریدی. د پښتونو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس مومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ټول دوی بل سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نو مالیو یا ټیکسونو پر ضد عدالت ته هم ځي. په دې اړه باندې غلام خاص رپورټ لري.
تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهی د تحریک بنوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس مومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی او د یادی مدني ټولنې مشر شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د لړکی به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم زی.
موږ پریس کانفرنس کو د دینه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیدرشپ ته غوښ سره په دې باندې ملاقات کو چې تاسو په سملو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کو بل په دې کې سټپ دالې چې موږ په عدالت ته ځو کمپیوټر چې دوی لګي دا بس ټیکو هم کم اس کم موږ ته ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی څنګه خپل ده زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کم زما بجلی تور بلډم یا ورسکډم پیدا کوي اقه بجلی د پما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ په مینس کې د پما باندې خرڅي خدای نه میټر چې کم اولګې دي اوس به اومقه بجلی به کم دینو 10% 10.35% به چې کم مزید د دې چې کم ایڈوانس میټرې د غیله زما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبرې غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومېنټ غړو او د پیښور عامو خلکو د بجلی په بلونو کې په نوي نوي ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوړي او دا 500 روپیا ټیکس دا نوي ولګې دو او دا کور بل مې راغلې 21,174 روپیا دار ټیکسون سره دا ټیکس نه بغیر زارې ګور 16,600 روپے سلور زر روپے ټیکس بځی کې راغل دا خو 5,000 روپے ټیکس په ما باندې را لې زه خو په نور نه په ټول ټیکسونه ټیکسونه دي او دا خو ورس پرز مونږ باندې ټیکسونه دا شونه زیاتی ګرا زیاتی ګنده په ما اخر سګو
او کدا میټر وی نو مونږ ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پارچ مونږ وروتی زه د دې بیرونه ډکم ادارې تر
شان د ګرام کیس ورکم د پرستر فنس پیسې ورکم باټ کوم دې د
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان آفتاب احمد خان شیرپاو سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بلونو په لړ کې د پښتونخوا د ولس سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان انګریزي ورسپانې د اسلام آباد او ریاست پر اړیکو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپله نظریاتي ازادي ترلاسه کړي. تفصیل ته وغوښتو په ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال سید محمد علی په سر کې په منځني ختیځ کې د راغلو بدلونونو جاج اخلي او وايي د ایران او امریکا تړون د دې منطقې سیاسي نقشه بدله کړې ده. له دې وروسته لیکوال د ریاض او اسلام آباد پر اوه شپېته کلن تعلق رڼا چبی وايي چې سعودي عرب پاکستان ته تل سیاسي او مالی مرسته ورکړي او د دې هیواد په لکونو کسان د مزدوري لپاره هلته ځي. د دې په جواب کې پاکستان د سعودي فوجیانو ته تربیت ورکوي او آن په څو موقعو ورته فوجیان هم لېږلي دي چې یو مثال یې په یمن کې پر حوثي باغیانو د سعودي عرب د هوایي بریتونو کې د پاکستان مرسته ده. خو لیکوال وایي داسې ښکاري چې د ریاض او اسلام آباد په تعلقات کې بدلون را روان دی. دوی د پاکستاني پارلمان د هغې غونډې مثال ورکوي چې فیصله یې وکړه باید دغه هیواد د سعودي عرب د خواهش او غوښتنې برعکس د یمن په شخړه کې بېطرفه پاتې سي. د په خبره د دې یو وجه شاهده وي چې د پاکستان فوج وار لمخه په هیواد کې دننه له شدت پسندانو سره په جګړه کې ښکېل دي او بل دا نه غواړي له ایران سره اړیکې خرابې کړي. دی وایي د سعودي عرب په مرستندویانو باندې تور دی چې د پاکستان په ګډون په مسلمان نړۍ کې فرقوارانه تنظیمونو او شدت پسندو ته مالی مرستې ورکوي. د لیکوال په خبره پر پېښور آرمی پبلک سکول تر ترګر بری دروسته حکومت د انتیا پسندو او ترګرو د مالی مرستو د لمنځ وړلو هوټ څرګند کړي او په دې لړ کې له سعودي عرب سره لږ څه تاوتریخوالی هم راغلي. سید محمد علي وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپله نظریاتي خپلواکي بیرته ترلاسه کړي او ځان د سعودي عرب او ایران په جګړه کې ښکېل نه کړي. او سم د جلال آباد ښار د پاکولو په اړه د وازمت عابد رپورت غوښتي.
د جلال آباد ښار د پاکوالي اشر چې د بشري مرستو د پیاوړتیا موسسې له نورو مدني فعالانو سره په ګډه د شنبې په ورځ ترسره کړو د ننګرهار په لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره پکې ولسی وګړو او د چاپریال ساتنې ریاست هم برخه واخیستله. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې په دغه اشر کې برخه اخیستې وه خبریالانو سره په خبرو کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو ته د خپل ښار د پاکوالي پیغام ورکړ.
ښار زمونږ او ستاسو مشترک کور دی. د کور پاکوالی په هر وګړي باندې فرض ده. زما غوښتنه دا ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکي د ښار په پاکوالي کې دي، په ښار په صفایي کې دي، نن زمونږ سره سم واخلي.
د بشري مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر ډاکټر اسدالله خالص چې په هڅو یې د ښار د پاکوالي اشر تر سره شو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ به شته خارج ژوندانه فرهنګ هم شي فردي مسولیتونو ته خلک راوبلو فکری رغونه ته کار پکار دی او زه د والی صاحب نه د مرسیال والی صاحب نه رئیس صاحبانو نه مننه کوم چې نن په دغه ولسی کمپاین برخه اخیستې موږ سره
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ریاست مشر فضل ربی حمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل لدی وروسته چې چا هم چاپریال ساتنې ته پام ونه کړ دوی به نغدي جرمانه کړي
یو خوش خبری د زیر په ډول باندې تاسو ته وایم چې ننګرهار چاپریال ساتنې ریاست ته یو نوې واک پلاس کې ورکول شوی دی چې هغه د نغدي جرمو صلاحیت دی چې تر اوسه پورې ننګرهار چاپریال ساتنې ریاست دغه صلاحیت په لاس کې نه ورکول شوی هغه کسان چې د خپل چاپریال تخریبوي موږ به هغوی نغدي جرمه کوو
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی انجینر محمد عمر چې د ماما خیریه بنسټ په نوم یوه ټولنه پرانستی د جلال آباد ښار له هټۍ لرونکو هیله وکړه چې خپل چاپریال پاک وساتي
جلال آباد جایداد لرونکو او هټۍ لرونکو ته دا پیغام دی ماحول پاک ساتل د دین برخه ده موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو باید موږ ځان پاک وساتو ماحول هم پاک وساتو
دغه کمپاین چې په سخته ګرمۍ کې تر دوه ساعتونو پورې دوام وکړ د ننګرهار مرستیال والی د ښار په بیلابیلو برخو کې هټیوالو ته پیغام ورکړ چې خپل چاپیریال پاک وساتي او د جلال آباد ښار د پاکوالي یو مثال وګرځوي یاد دی وی چې د ننګرهار مدني فعالانو او چارواکو پریکړه وکړه چې په یو میاشت کې به یو ځل په ګډه د جلال آباد ښار د اشر په بڼه پاکوي او تر هغې به دا چاره پر مخ وړي چې د ښار اوسیدونکي د ښار پاکولو کلتور خپل کړي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد